라디오. 라디오 아자디.
많은 targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
السلام عليكم. دا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو وروسته ولستا وینا کوله او ویل کچیرته ایران سولې ته چمتو نشي نور هدفونه به هم په نخ کړی. نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان لومړی او د جون 28مه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د ایران په دریو اټومي تاسیساتو یې بریالي بریدونه کړي دي. ترامپ څو شېبې مخکې ولستا په وینا کې له دغو بریدونو دفاع وکړه او ویل چې پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي چې پر فوردو تاسیساتو د بمونو یو ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې په خوندي ډول کور ته په لار دي. هغه خپل پاوز مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولای. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکه چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایي اډې څخه پورته شوې وي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غلي د کاتې په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د یو 500 غونډې څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی خپل سوریایي سیال اسد حسن شیبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. متقی ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره پر اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې او ګاون هیوادونو له طالبانو سره تعامل لري خو تر اوسه د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان ښځې او نجونې ستنې کړی شوې دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې هیواد ته راستنې شوي چیرې چې د کار، زده کړو او په عام ژوند کې د ګډون له حقه محروم دي. او بلاروس د ازادي راډیو د پخوانی خبریال ایهار کرانی په ګډون 14 زندانیان آزاد کړی دي. د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دغه پخوانی خبریال 2023 کال کې نیول شوی و چې لامل سیاسي انګیزه بلل شوې ده. د زندانیانو د خوشی کېدو دغه معاملات د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ ترسره شوې ده. د ازادي راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د چاره کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو ستاینه کړې. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیتوانیا له حکومت او نړیوال ټولنې څخه هم د زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې ده. یو بل راخوشي شوی زندانی د بلاروس د سیاسي مخالفینو یو نمان سیارهی تخانوفسکی دی. تخانوفسکی 2003 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیزه مبارزه وکړي. په بلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان ونیول شول چې 2003 کال ټاکنو کې د دغه هیواد د واکمن الکساندر لوکاچینکا د بریا په ضد اعتراضونه وشول. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا د ایران په دریو اټومي تاسیساتو هوایی بریدونه کړی دي.
Many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill.
د امریکا ولسمشر ملت په وینا کې د دغو بریدونو اعلان وکړ او ویل چې چیرته ایران سوله ونکړي نور هدف به هم پکې پنه کړي. آیا ایران د امریکا د برید ځواب ورکولی شي او کنا د سولې خبرو ته چمتو کیږي؟
د دې بریدونو وروسته د غدرې حسوي هټۍ چې پنه حسوي د امریکا د هوایي ځواک لوري داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیل سره خبرو ته حاضر شي.
بل لور ته په ایران کې د افغانانو په ګډون لسګونه تنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
بنابر اظهارات متهمان، به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگرد.
او د بخنی نړیوال سازمان وای پاکستان تیرو نږدې درې میاشتو کې افغانستان ته 115,000 خزی او نجونې اخراج کړي. دغه اخراج شوی وای
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم پر ایران د امریکا د مستقیم بریدونو لورستې او جزئیاتو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ک ایران سوله و نکړي نور بریدونه به هم پر وکړي. ترامپ پر ایران د خپل هوایی ځواک له مستقیم بریدونو ورسته خپل ولسته په خطاب کې ویل پر ایران د اسرائیل په همکاري بریالي بریدونه کړی دي.
And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel.
دای وای مونږ د اسرائیل په وړاندې د دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره اوږده لار وهلې. زه د اسرائیل له پاوزه مننه کوم چې دغه د پاموړ دندې تر سره کړه. هیلمن يم چې مونږ به بیا د پاوزیانو په دغه کمیت اقدام ته اړتیا ونه لرو. یا به سوله راځي او یا به د ایران لپاره یو ناورین رامنځته کیږي. دا ناورین به تر هغو پراخ وي چې مونږ تیرو اتو ورځو کې شاهدان وو. په یاد ولرئ چې ډیر نور هدفونه پاتې دي. که سوله ترلاسه نشي مونږ به په ډیر بیړه، دقت او مهارت هغو هدفونو پسې هم ولاړ شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې پر خپل ټولنیز پانه سوشل ترود باندې لیکلی و چې د ایران پر فوردو، نتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو یې بریدونه کړي. هغه ویلي پر فوردو تاسیساتو د بمونو یو ټولګه وغورځېده او دا مهال ټولې الوتکې چې په برید کې دخیلې وې په خوندي ډول کور ته په لاره دي. هغه خپل پاوز ته مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پاوز داسې کار نشي کولی. ترامپ وویل چې ایران له څلوېښتو کلونو راپدې خوا د امریکا او اسرائیل د مرګ شوارونه ورکوي او له وړاندې نه ترامپ داسې پلان درلود چې د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره به اقدام کوي. ترامپ ولس ته په لنډه وینا کې وویل چې د برید د لپاره وکړ چې د اسرائیل په وړاندې دغه ګواښ له منځه یوسي. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنیو لیکلي هغه الوتکې چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه پورته شوې دي. راپورونه وایي چې امریکا 13 بمونه د ایران پر دغو اټومي تاسیساتو اچولې دي. اسرائیل د جون په 14مه د ایران پر لوړ پوړو پوځي چارواکو بریدونه وکړل او وروسته بیا ایران پر اسرائیلو غچ اخیستونکو بریدونو ته زور ورکړ. نن د جون 22مه د دغه جګړې 10مه ورځ ده. ایران باندې د امریکا بریدونه داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و که چیرته امریکا په مستقیم ډول په دغو جګړو کې ښکېله کیږي یا په دغه جګړه کې لاسوهنه کوي نو لوړه بیه به پرې کړي. ایران اوس څه کولی شي؟ آیا د امریکا د بریدونو ځواب ویلی شي او کنه اوس به د ترامپ په وینا د سولې لاره غوره کوي؟ له ایران سره غوراوي کوم دي؟ پر همدې او نورو مسلو مې لږ وړاندې په امریکا کې د پانتون د استاد او د چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر وپوښت.
لومړی خو امریکا لومړی سره په دې جګړه کې ښکېل و، هغه ځکه چې امریکا وایي چې اسرائیل ته د دې برید ته اجازه ورکړه. د دې تر څنګ څلور ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډېر په کاره مطبوعات ته کوم توری چې وکاروه یا کوم ادبیات چې وکارول هغه توری موږ وو، او موږ په دې معنا چې موږ په ایراني حریم باندې بشپړ، یعنی هوایي حریم باندې بشپړ تسلط لرو. موږ پوهیږو چې د ایران مذهبي مشر چیرته دی، موږ کولی شو چې هره لحظه هغه په نښه کړو. یعنې دا موږ تورۍ ده په دې معنی چې امریکا په دې جګړه کې ښکېل و. دا چې د امریکا هوایی ځواک په مستقیم ډول په دغه برید کې وس ښکېله شوه، نو د امریکا د اساسي قانون له مخې که څه هم د امریکا ولسمشر د سره لا قومندان دی، لیکن په د امریکا څخه د باندې په جګړو کې د سنا او بخید د کانګرس دواړو خونو اجازه دی ته پکاره ده. دا جګړه د کانفلیکټ یا کړکیچ نه دی. هغه دوی ونی هم چې دی یاد کړی وي هغه د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر داسې فکر کاوه چې ممکن هلته په کانګرس کې د دې مخالفین یا د مخالف ګوند غړي هم خپل رول ولوبوي یا د دې جګړې اجازه ورنه کول سي. د امریکا ولسمشر ته خو هغه څه نه سول، هغه لابي چې دی وتوانل چې وایي کې مانا دې د کانګرس له اجازه واخله. اوس چې دا برید څه ولی، زه فکر کوم چې ایران تر دې وړاندې هم دې ته حاضر و چې هغه خبرې وکړي، نو طبیعي خبره ده چې په هغه اخلاقي لحاظ هم دوی هڅه کوله چې یو ډول تبلیغات وکړي او ځان قوي وښيي. لیکن تر دې وړاندې هم دوی د دې په اروپا کې یا د اروپایي ټولنې سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ناسته د دې څرګندونه کوله چې یو ډول نه یو ډول دوی خبرو ته حاضري یو بله لار نه دي. د دې بریدونو وروسته دغه درې هستوي هټۍ چې په نښه سوي دي د امریکا د هوایي ځواک لوري، داسې ښایي چې ایران به ډېر ژر د خبرو لپاره د امریکا سره مستقیمه نه د اسرائیلو سره خبرو ته حاضر سي.
نو ایران هم په دوه موضوعګانو کې راګیر سو، پخوا یوازې اسرائیل سره ډغری وهلې، اسرائیل باندې بیرته بریدونه کول، اوس دغه د امریکا هم ور دخیل اسوه. فکر کوي چې ایران ته بل لار هم ور پاتې ده که یوازې خبرې؟
که د اسرائیلو څخه د امریکا ملاتړ واخیستل سي، نه یوازې چې د ایران په مسله کې، په ټولو مسایلو کې، په منځني ختیځ کې که هغه د غزې مسله وي او که په ټوله کې په منځني ختیځ کې د اسرائیلو کوم رول چې دی، که د امریکا ملاتړ دې څخه واخیستل سي، زه فکر نه کوم چې اسرائیل دې تر ډېره وتوانېږي چې دوام دي وکړي. نو ایران په دې خبر و چې که برید مستقیم اسرائیل پیل کړی دی، اما دا د امریکا په غوښتنه او د امریکا په ملاتړ سوی دی. اوس چې د اسرائیلو سره متحده ایالاتونو هم عملا او په فزیکي لحاظ په دې برید کې برخه واخیستله، زه فکر کوم چې ایران په سلو کې 15% هم په هغه موقف کې نه دی چې هغه نور مقاومت وکړي، ځکه چې اوس وضعیت خو نو دغه څه و چې د امریکا ولسمشر بیا له بده مرغه په ډېرو مسایلو کې د امریکا ټول قوانین تر پښو لاندې کوي او یو ډول هغه د خپل هغه فردي غوښتنه ترسره کوي. نو ایران په دې پوه دی، نو داسې اټکل کېږي چې ایران به ډېر زر خبرو ته حاضر شي. د دې واخوا د ډېر بله لار نه لري، ځکه که چېرته دوی مقاومت وکړي نو نه یوازې چې اوسنی ایراني رژیم له منځه ځي، بلکې ټول هغه څه له منځه ځي چې دوی په تېرو څلورو لسیزو کې کار پرې کاوه.
بله، او آزاد صاحب، دغه الوتکه چې دغه درې اټومي بټۍ په نخښه کړې په ایران کې، دا د میزوري له هوایي اډې نه راالوتې دي، یعنې دلته په منځني ختیځ کې هم امریکا هوایي اډې لري. لامل څه دی چې له امریکا نه الوتکې راجګیږي او ایران کې بمباري کوي؟ سره لیدې چې منځني ختیځ کې دلته نږدې هم د امریکا پوځي اډې دي، الوتکې شته؟
دا ډېره تخنیکی پوښتنه ده، خو تر کومه ځای چې زه معلومات او مطالعه لرم، هغه دوه الوتکې دي، او دوه الوتکو لپاره چې دغه الوتکې څنګه جوړې شوې دي په تخنیکی لحاظ، او د دې لپاره د دې الوتکو لپاره چې کوم هوایی ډګر په کار دی، کوم هنګر په کار دی، هغه په هر سیمه کې نسی کېدلی. امریکا تر اوسه پورې نه لري، البته داسې خو نو د امریکا ایران ته ډېر نږدې دی، هوایی اډې لري، په پاکستان کې هم لري، شمسی هم لري، جیکب آباد هم لري، په منځنی آسیا کې هم لري، منځنی ختیځ کې هم لري، په کښتوی کې هم لري. لیکن د بی ټو او بی دو پنځوس، دا بی دو او بی دو پنځوس چې په افغانستان یې بریدونه کړي وو، د دغو هوایی ډګرونه، ځکه دغه په تخنیکی لحاظ دغو تخنیکی مسایل ته په کتو هوایی ډګرونه په امریکا کې دي، میزوري د بی دو پنځوس دپاره دي، همدارنګه په انډین اوشن یا په هندوستاني بهر کې هم دې ترې بریده پورې کولی شي چې د دغه الوتکو هوایي ډګر ولري، د کښتۍ د لارو هغه ډېر ګران تمامېږي، او د بی دو پنځوس دپاره د افغانستان لپاره چې دوی کومې الوتکې وکارولې د هغه ټکسس وي. نو په تخنیکي لحاظ د امکاناتو په اساس باندې میزوري تر اوسه پورې هماغه یوازنی هوایي ډګر دی چې د بی دوه هوایي الوتکو یا جت الوتکو کوربتوب کولی شي. د دې هوایي ډګر، د دې رنوې، د دې هنګرز، هغه تر اوسه پورې امریکا نه ده توانېدلی چې د میزوري نه د باندې یا د امریکا نه د باندې په نورو سیمو یا نورو اډو کې دی په هغه ډول په تخنیکی لحاظ هغه امکانات ولري چې دغه الوتکې دی هلته وکولی شي چې هم ناستې وکړي او هم دې عملته ووسي او هم دې دماغه ځای په هوا سي. نو تر ټولو لوی لامل او یوازنی لوی لامل تر اوسه مهاله پورې تخنیکی لوی لامل و چې هغه یوازې میزوري هوایي ډګر دی چې دغه الوتکو کوربتوب کولی شي په تخنیکی لحاظ. البته
د چارو کتونکو یو د پهنتون استاد نجیب آزاد و چې پر ایران د امریکا د مستقیمو بریدونو پر اغیزو او دا چې ایران څه اقدام کولای شي په دې اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره شریکي او باید یادونه وکم چې امریکا 13 شپه یا په ځای وخت نن سهار وختي د ایران دننه درې پوځي هدفونه په نخښه کړی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د هوایی ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو درې هدفونه وشتي دي چې درې وړې اټومي بټۍ وي، یو هم د فوردو، بل هم د نتانز او بل هم د اصفهان اټومي بټۍ. چې د ترامپ پر خبره د غبریدونه په بریالۍ توګه ترسره شوي او د غبریدونه لپاره ځانګړي پوځي الوتکې د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه رالوتي د غبریدونه ترسره کړي دي. ترامپ دا هم په ډاګه کړي چې دغه الوتکې له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایی حریم نه وتلي دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکړم چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوې اړخ خپل کړ او د چارو کتونکو وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلی و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې د جوړې کړي. هغه ویلی و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو له جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقې ته ورسیږي، خو خبرو یې کومه پایله ورنه کړه. ډونالد ترامپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووته او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. په ایران کې د زینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایل د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اژانس ادا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوې بهرنی اتباع یعنی افغان کډوال د اسرایل رابطه د زینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له سفی ولاستانګ زیاورو.
د ایران امنیتی ادارو لزګونه کسان له اسرایل سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګ دیرش تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوې دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرایل رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2,000 ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بند آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرایلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرایلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړي چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګ اتل سو افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی او چورسته د خراسان رضوي امنیتي مرستيال امیر الله شم قدري ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرایل او د درون د جوړولو له قضیه سره هیڅ تړاو نه لري. اسرایل په تیر نه ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانې تر بریدو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لږونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرایل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کړ، او تیره شپه د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه ویشتي دي چې هغه هم اټومي بټۍ دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې فوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټۍ باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انتونیو ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پاڼه ورکړې ده. ویلي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان نه خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوي چیرې چې د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. یو شمېر دغه راستنې شوي ښځې او نجونې بیا وایي چې په افغانستان کې له خپلو ټولو اساسي حقونو محروم شوي او اوس له تیارې او ناسرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیز ناور.
خپل مکتب پسې یا صنفونه پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سم. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکو واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیزونو لامل د خپل زده کړو د دوام به برخې شوې ده.
انګلل تنه دې چایو سیدلو او نام کور لرم. زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې. خودل ته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه ما سیدل ته به دې ماینده بسوسی.
له پاکستان راستنه سوي یو افغانه خزه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو به برخې ګرځول سوي ده. د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل:
ما په خاطر امنی مشکلات کې د افغانستان بود، محرومیتای دې کې بود، خانمانه هم نمیتونستن بیرون.
موږ د هم دشت استونز او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولر شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولر شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د زورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 115,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل سوي دي. د سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 226,209 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه سوي چې له دې ډلې شاوخوا 22,309 په زور ایستل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوي چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت سی سی کارت لرونکي له دغه هیواد وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي، چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي، چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې لږ زره تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغو بریدونو وروسته په لنډه وینا کې خپل ولسته ویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي، او ښاغلی ترامپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي، او په خبره یې کې چیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي، دغه هدفونه به هم په نخ کړي. او په وینا یې د امریکا پاوز دغه ورتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې لمنځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکاره اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 1,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېر د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوې، چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیه پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي، چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان وي او په سر بخار پی وو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا، او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو، او ستونی یې ورسره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراغ هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې وو چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی، او چې بیا م کلینیک ته یې وړ د معنی لپاره، بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي، اوس انشاءالله ښه دی، او یو څه د بدن د عضلاتو او د تبې دوا ورکړه. ملاریا بیخی زیاده ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشهخانه استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 15مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شیرې مشکوکې پیښې 55,658 او ورنه د مړینې 352 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه